السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په یو چارتر الوتکه کې په زور کابل ته واستول. کله چې چارتر الوتکه پیل شوی ترکیه سلګونه دغه ډول افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. دا لنډ خبري برخه وروسته راځي خو اوس په سر کې څو لنډ خبرونه واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان یو ور بیا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوندزیو په نه خلاصېدو نیوکه وکړه. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ویلي طالبان د څه باندې 4000 مدرسو د جوړولو امکانات لري خو د نجونو د خوندزیو په پرانستلو لا نه دي سلا شوي. هیدربار ټینګار کړی چې افغان جنې باید خوندزیو ته پرېښودل شي. له هغه راهیسې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزي تړلي 260 ورځې پوره کیږي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وای 15 تنه دی او کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې دي. لخکرګاه کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندای وای تورن او کسانو درې اونۍ وړاندې د نوروز خان په نوم یو کس تختولی موټر او پیسې ترې اخیستي او بیا یې وژلې دي. هلمندای زیاتوي نیول شوی کسانو خپل جرم منلی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کیږي چې تر ډیره یې لامل بې وزلی او بیکاری ښودل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لیود آسټن پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر کړی دی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آسټن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. خي اړخ نوماندې مارین لوپن هم خپل ماته ومنله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون د 50% پورې رایې ګټلې دي. اوریدونکو دا وو خبرونه چې تاسو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. په دې ساعت کې لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې هم درته وویل تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې ترکیه پرون 220 افغانان په یو چارټر الوتکه کې کابل ته واستول. د ترکیه انادولو خبری اجانس راپور ورکړی چې د افغانان چې په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي وو له ختیځ ولایت مالاتیا څخه ایستل شوي دي. تفصیل لاسفی ولاستانک زیور.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او لخپلې خاورې باسي. یک شنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یو الوتکه کې 220 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیه ته تللي وو بیرته کابل ته ولېږل شول.
افغانستان هوایي اولارنا ایت اوچاکلا باشکند کابل ګوندریلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي په اوږدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پوله ساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهې ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغه پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دا همګړی تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ومرویدل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا یوازې له ترکیه شکایت نه لري بلکې وایي چې د سیمې او گاوان یو شمیر هیوادونو افغانستان ته ننګونې او ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوسمهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له عملي ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیات کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنیو ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړو غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباري د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د ورې میاشتې په ویشتمه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې وت څلوېښت ملکیان ووژل شول او دوه ویشت نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنکړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سه پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي. ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت داسې مال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بالاخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لری زموږ خبرونې زموږ د وی پانی لاره هم په ژوندۍ بڼه همدا اوس اوریدلی شئ. زموږ د وی پانی آدرس دی azadiradio.com او که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر وی پانی بسنه مکوئ. د فیسبوک پانه مو در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال سئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونې راپورونه او خبرونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شي او دغه راز انستاګرام هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یوه سرحدي لانجه چې له امله یې اسلام کلا او دوغارون بندر تړلی وو بیرته هواره شوې ده. وړمه ورځ په دې سیمه کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ لانجه شوې وه او بندر هم تړلی وو. دا چې لانجه په څه راپورته شوې وه تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایرانی چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغنده خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مهال پرانیستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایراني پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي وو چې ایراني پولیسات د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره یې د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیر اچولو مخه ونیوله چې له امله یې لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې سلا شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر له لارې دمګړې سوداګریزه او ترانزیت ګاډي او مسافرونکو موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمان د اسلام قلعه او د غارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروستۍ پیښې ته په اشارې په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کرېډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوي. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پلي کېدو نیوکې کوي او د محصلانو په وړاندې یې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپله نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې ښځینه او نارینه محصلان دې په بېلابېلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و توری جامع واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مه کوئ. نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوری غیر منطقی است.
لدی سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وای هر ورځ د سختدري زوتر هو جوړول بد دی لامل سی چې محصلین د ډیرو ستونزو لامل پوهنتونونه پریکتی.
اکثر از محصلان که هستن مصروفه،
ډیری محصلین په کار کولو هم بوختی، یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:30 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه سوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې او سیالي هم خپله ماته ومنله.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. خیاړ خې نوماندې مارین لوپین خپله ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلې وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. le sort des urnes que je respecte en avant.